The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیور ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منزه شهید ده. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 22مه نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 6 بجې، په کندهار کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د 22مه نیټې د ماخوستن 8 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څخه کم 3 میاشتې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي تمه ده چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړني نتایج نن اعلان شي. د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا پوهنتون مخکینی استاد جنید حافظ ته د مرګ سزا ورول شوی، خو کورنۍ او وکیل یې پر هغه لګېدلې تورونه جالی بللي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روس او چین دا اقدام غندلی چې شام ته د بشري مرستو د لیږلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ته رایه نه ده ورکړې. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ځینې سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې نن اعلان شي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي پرون امریکا ژغته وویل پرون د وو ولایتونو د شمیرل شویو رایو نتایج کمیشن ته سپارل شوي او نن به لومړني نتایج هم اعلان شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیزه ډله لا هم ټینګار لري چې تر څو په 22 ولایتونو کې د دوی د څارونکو له ګډونه پرته شمیرل شوي رایه یو وار بیا د دوی د څارونکو په حضور کې ونه شمیرل شي، اعلانېدونکي نتایج به ونه مني. خو د اشرف غني ټاکنیزې ډلې له وړاندې لا د دغو ټاکنو د نتایجو د خپرېدو غوښتنه کوله. د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا پوهنتون مخکینی استاد جنید حافظ ته د مرګ سزا ورول شوې ده. هغه ته دا پریکړه پرون د ملتان په مرکزی زندان کې ورول شوې او ویل شوې چې پر هغه د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوي دي. دا پریکړه د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم اورولې ده. پر جنید حافظ تور و چې په ټولنیزو رسنیو یې د مذهب د سپکاوي یو پوسټ کړی او بیا په 2013 میلادي کال کې په لاهور کې نیول شوی وو. د حافظ کورنۍ او وکیل اسد جمال ویلي په موکل یې د مذهب د سپکاوي تور د سازش په بنیاد لګول شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون نړۍ ته خبرداری ورکړی چې که هند د پاکستان پولې ته څیرمه هر ډول پوځي اقدام وکړي نو پاکستان به ورته مناسب جواب ورکړي. عمران خان دا خبرې د هندي پوځ د مشر بپین روات د خبرو په جواب کې کړې دي. روات درې ورځې وړاندې ویلي وو چې پوځ یې تیار دی او له پاکستان سره پر ګډه پوله یا لاین آف کنټرول باندې حالات کله هم خرابېدای شي. عمران خان مخکې هم نړۍ ته خبرداری ورکړی او اوس بیا ورته وایي چې که هند خپلو کورنیو شخړو ته د پاملرنې پر ځای په هندي کشمیر کې عملیات وکړل نو له پاکستان سره بې له دې چې جواب ورکړي بله لاره نشته. د ملایشیا په پایتخت کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو او پوهانو څلور ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. که څه هم تر اوسه د دغې سرمشریزې ګډه اعلامیه لا نه ده خپره شوې، خو د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد ویلي ایران، ملایشیا، ترکیه او قطر په پام کې لري چې د نړیوالو بندیزونو د مخنیوي په خاطر تر خپل من سوداګري د ډالرو پر ځای په زرو او مال وکړي. د ملایشیا وزیر اعظم ایران او قطر ستایلي چې له بهرنیو بندیزونو سره یې مبارزه کړې او وایي د اسلامي هیوادونو لپاره دا مهمه ده چې له راتلونکو خطرونو سره د مخامخېدو لپاره پر خپل ځان تکیه وکړي. شمالی کوریا د امریکای د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي په شمالی کوریا کې د بشري حقونو سرغړونې کیږي. د امریکای د بهرنیو چارو یو لوړپوړي چارواکي په وروستیو کې له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي وو چې هیواد یې په شمالی کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه لري. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې ویل شوي په داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په نازک حالت کې دي، دا ډول بې پروا څرګندونې به یې کې نور هم خراب کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا جغ دی ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ځینې سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې نن اعلان سي، خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د ډلې اعتراضونه لا هم نه دي ختم سوي، خو د اشرف غني انتخابي ډله د نتایجو د اعلان غوښتنه کوي. تفصیل یې زما همکاره منظر شهید راوروي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي که تخنیکی ستونزې نه وي نو نن به د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلې خوا د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې ټولې هغه تخنیکی چارې بشپړې شوي چې د پایلو اعلان ورته اړتیا لري. د ټاکنو کمیسیون لخوا د اوو ولایتونو د بیا شمیرنې بهیر د تېرې پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ولسمشری ټاکنو په اړه د تقلب اعداوې وشوې چې له کبله یې د ټاکنو پایلې تر دې دمه پورې وځنډېدلې. د عبدالله عبدالله د ټاکنیزې ډلې په ګډون ځینو نوماندانو د هغو 300 رایو د لرې کولو په اړه اعتراض وکړ چې د دوی د اعدا په اساس ښایي بایومټریک شوي نه وي. خو ښاغلی عبدالله په دې وروستیو کې له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د ټاکنو کمیسیون ته د پاتې اوو ولایتونو د رایه شمیرنو اجازه ورکړي. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې چې له ترسره کېدو یې نږدې 3 میاشتې تیریږي، خو تر دا دمه یې لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د دغه کمیشن یوه کمیشنر حنیف دانشیار رسنیو ته وویل چې که په هغه راپور کې چې دوی ته د پایلو په تړاو له دارالانشا سپارل شوی ستونزې نه وي نو دوی به یې له مخې نن شپه پایلې اعلان کړي. په کمیسیون کې ځینې سرچینې وایي چې د نن شپې لپاره د دغو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی شته، خو د دوی په ټکو کې کومه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلانیږي. اخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکندلې له وړاندې لا د دغو ټاکنو د پایلې د اعلان غوښتنه کوله. دوی ورځې وړاندې په اوو هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې لړۍ بشپړه شوه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکندلې د بیا شمیرنې مخه نیوله. د ټاکنو د پایلو اعلان دوه واره ځنډېدلی و، خو اوس د کمیشن چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ځل هرومرو لومړنۍ پایلې اعلانیږي.
دا د وی او ای جیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voajeevanews.com.
تاسو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه له واشنگتن ډی سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا پوهنتون مخکینی استاد جنید حافظ ته د مرګ سزا ورول شوې، خو کورنۍ او وکیل یې پر هغه لګېدلې تورونه جالي بللي. د عدالت پر پریکړه پر ټولنیزو رسنیو هم خلکو غبرګون څرګند کړی. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا یونیورسټۍ مخکینی استاد جنید حافظ ته د مرګ سزا د فیصلې په ضد په سوشل میډیا سخت غبرګون راپارېدلې. د بشري حقوقو فعالینو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو په ټویټر د دغه فیصلې په ضد سخت غبرګون ښودلې او ویلې دي په پاکستان کې یو وار بیا د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون د شخصي نفرتونو او ذاتي ګټو لپاره کارول شوی دی. د پیپلز پارټي یو مشر او د پاکستان د سینټ غړي فرحت الله بابر په خپل ټویټر لیکلی، څوک دې ماته وایي چې د جنید حافظ د مقدمه فیصله په انصاف سره وشوه. د هغه د قید په وخت په 15 کالو کې 8 ججان بدل کړل شول. د هغه وکیل پړز اوجل شو چې قاتلان اوس هم آزاد ګرځي، او څوک بل وکیل د هغه د مقدمه وکالت ته لویری غاړه هم نګدي. هیله مند یو چې دغه فیصله په اپیل کې بدل کړل شي. د نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزی پلار او د مدني ټولنې یو فعال ضیاءالدین یوسفزی هم په خپل ټویټر د دغه فیصلې په ضد خپل نظر ورکړی او لیکلی دی، زه په دغه فیصله حق حیران شوم. زه د یو مسلمان په حیث په دې قانع یم چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون د اسلام د بنیادي روح او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په ضد دی. یو بل فعال عمار علی جان په خپل ټویټر لیکلی، جنید حفیظ د امریکا نه پاکستان ته د ډیره پاره ورغلی وو چې د خپل ملک خدمت وکړي، خو دا غنه سوزیدونکو ملګرو هغه ته د مذهب د سپکاوي دام کې خوده. هغه شپږ کاله د دروغو په تور کې د تنهایی زندان تیر کړو او اوس ورته د پانسۍ سزا اورول شوې ده. د مدني ټولنې یوې بلې فعالې رابعه محمود هم د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې جنید حفیظ ته د پانسۍ د سزا ورکولو په عدالتي فیصله ټکونه کړي دي او لیکلي دي. د ملتان عدالت د بهاءالدین زکریا یونیورسټي یو استاد ته د مذهب د سپکاوي په تور د شپږو کالو د قید وروستو د پانسۍ سزا اورولې. دا لا د انصاف کم شکل دی. په سوشل میډیا اکثر خلکو له دغه فیصلې په ضد خپل غبرګون ښودلې. ردا علي نومې د ټویټر په یو اکاونټ لیکل شوی دی، دا لا څنګه ملک دی چرته چې په هسپتالونو خلک حمله وکړي او په رڼا ورځ د مریضانو نه اکسیجن کټ کړي، خو عدالتونه بیا هم دغه ظالمان پرېږدي؟ خو د مذهب د سپکاوي د دروغ په مقدمه کې یو بیګنا تن د شپږو کالو د قید وروستو په دار خېجوي، ډیره د افسوس خبره ده. د رپورټونو تر مخه تیر ورځ د ملتان په مرکزی زندان کې دغه فیصله اورول شوې ده او ویل شوی په ملزم د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوی دي او د پاکستان د آئین د 295 سی ماده لاندې هغه تر مرګ سزا اورول شوې ده. حفیظ ته د مذهب د سپکاوي د مادو لاندې د عمر قید او لس کاله بند سره د 15 لاکه روپو جرمانه هم اورول شوې ده. دغه فیصله د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم اورولی. په جنید حفیظ تور و چې په ټولنیزو رسنیو یې د مذهب د سپکاوي یو پوسټ شریک کړی وو او بیا په کال 2013 کې هغه په لاهور کې نیول شوی وو. د حفیظ وکیل اسد جمال ویلی د ده په موکل د مذهب د سپکاوي تور د سازش لاندې لګول شوی دی. ویلی شوی د مقدمې د اورېدنې په مهال د هغه وکیلان هم زورول شوي او په کال 2014 کې د هغه یو وکیل راشد رحمان نامعلومه کسانو وجلی هم وو. څېړونکي وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون وخت په وخت د اقلیتي ډلو په ضد د دښمنۍ په توګه کارول کیږي او دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم اکثره بېګنا خلک وژل کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان عبدالولي خان یونیورسټي یو طالب علم مشال خان خپلو ملګرو وژلی وو. د بشري حقونو فعالین وایي د مشال په قتل کې ککړ ډېر کسان عدالت خوشي کړي دي. همدغه ډول په کال 2011 کې د جنوري په 14 نیټه د پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل محافظ ممتاز قادری په اسلام آباد کې په ډزو وژلی وو. ممتاز قادری هم په دغه جرم کې پانسی کړی شوی دی. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي دغه لانجمن قانون کې د پوځي عامر جنرال ضیاءالحق په وخت کې نورې سختې دفې وراچول شوي دي او رپورټونه وایي د کال 1980 نه تر کال 2011 پورې نږدې د 1500 کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمې جوړې شوې دي او د سنټر فار سوشل جسټس نومې ادارې د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې د دغه لانجمن قانون لاندې 1500 کسان وژلي شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا خبر خبرونه لا دوام لري. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روس او چین د اقدام غندلی چې شام ته د بشری مرستو د لیږلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ته رای نه دور کړي. تفصیل نصر الله راوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د خالی یا شنبه په ورځ شام ته د پولی پورې غاړې بشري مرستې لیږلو په اړه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا قرارداد وټو کولو باندې چین او روس وغندل. خغلی پمپیو په یو بیان کې ویل د روس او د چین له طرفه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا هغه پریکړه کوم چې د میلیونونو شامیانو ته د بشري مرستې د رسایي اجازه ورکوي وټو کول یو شرمناک عمل دی. پمپیو زیاته کړه چې د دې قرارداد مخالفت او بیا د روس او د چین سیاسي بیان نو ورکول د دې لاسونه په وینو رنگ دي. یاد دی وی چې د ملګری ملتونو د امنیتی شورا د دې قرارداد سره به د کال 2000 راهیسې پیل شوی د شام د شخړې نه اغیزمن سلور ملیونو یا څلوي خلک مظلوم خلکو ته د عراق او د ترکی د پولی پورې غاړې مرستې به د یو کال د پاره غزولې شوې. د ویټو کولو سره اندېښنې پیدا شوې که چېرې د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد په دریو نیو کې متبادل حل راونه وستې شو، نو د ملګري ملتونو لخوا تمیل شوې مرستې به ادلیب او د شام هغه علاقو ته د رسېدو نه منع کړی شي کوم چې د حکومت مخالف یا د اپوزیشن تر واک لاندې دي. د ملګري ملتونو د بیان تر مخه د 14 دسمبر نه د جهادیانو د ولکې لاندې ادلیب باندې د روس او د شام د بشار الاسد د حکومت لخوا بمباریانو کې تیزوالی راغلی چې له وجې یې په زرګونو خلک په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. ملګري ملتونو په شام کې زر تر زره د عملیاتو د کمولو غږ کړی او خبرداری ورکړی که چېرې تشدد هم داسې دوام ولري نور ولس به هم بې ځایه یا په کډو کولو مجبوره شي. کله نو چې په شام کې جګړه پیل شوې نو تر اوسه پورې 6 میلیونه یا 6 لکه خلک بې ځایه شوي چې د ملګري ملتونو د مهاجرینو دپاره ادارې یا UNHCR د رپورټ تر مخه د نړۍ تر ټولو زیات داخلي بې ځایه شوي خلک یا انټرنلی ډسپلیسډ پاپولیشن دی. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي دي چې د خالي یا شنبې په ورځ د شام د بشار الاسد حکومت او د روس لخوا هوایي بریدونو کې 12 وګړي وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.com. ټویټر آی ډی ده @voa_diva.
ډیوه ریډیو دا خپرونې او نورې خپرونې تاسیز موږ په ویبپاڼه هم اوریدلی او لوستلی سئ. پته یې دا www.voadivanews.com. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلع خیبر ایډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي له خپلې دندې ماتل کړی دی. قاضي فهد د پی ایس سي افسرانو د اتحادیې په استازیتوب د پرویز مشرف په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کړی او ویلي وو چې دوی د عدالت او قانون واکمنې غواړي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
د قبایلی ضلع خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي د پی سی ایس افسرانو د اتحادیې رابطه کار وو چې د معطل کېدو وروسته د دغه عهدې نه هم لرې کړی شوی دی. د پی سی ایس افسرانو اتحادیې پرویز مشرف ته د ځانګړې عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته په بیان کې ویلي وو چې د ادارو ترمنځ په روانه لانجه اندېښنه لري ځکه چې دا د ریاست په واک باندې سختې بدې اغیزې کوي او که دا حالات په وخت قابو نه کړی شو نو نور بحران به ترینه جوړ شي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې اتحادیه د پخوانی امیر پرویز مشرف په ضد عدالتي فیصلې ته احترام لري. دوی ویلي یوه اداره هم چې په غیر قانوني او غیر جمهوری طریقه د دې فیصلې مخالفت کوي باید ځان ترې په ډډه وساتي او په خپل حد کې پاتې شي. دوی دا هم ویلي د پوست تر څنګ تر ټولو ادارو ته احترام لري خو که پشمار یو څو تنه د قانون سرغړونې کوي باید د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي. د یاد بیان وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د فهد اکرام قاضي د معطل کولو امر کړی او په حکمنامه کې یوازې دومره ویلي چې د صوبایي حکومت د سرکاري نوکرانو د ماده شپږم لاندې د خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر معطل کوي. دغه حکمنامه په 19 دسمبر جاری کړی شوی او د قاضي د معطل کولو په اړه نور جزئیات پکې نه دي ویلي شوی. نوموړی افسر په حد اکرام قاضي وی او ای ډی وته وویل چې دوی د قانون او اعلی عدلی د عزت خبره کړې وه. د فهد اکرام قاضي معطل کولو ته په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون ویل شوی. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داول او د شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی منتخب غړی میر کلام وزیر دا پریکړه غندلې او د خفګان څرګندونه یې پرې کړې. محسن داول ویلي د عدلي او آئین ملاتړ کول جرم نه دی. هغه د تحریک انصاف د حکومت د فهد اکرم قاضي سره په چلن نیوکه هم کړی دی. وکیل او د بشري حقوقو فعال شاب خټک وایي اظهار رائے د هغوی قانوني او آئینی حق دی او د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے اجازه ورکوي. هغوی داسې کوم غلط کار نه دی کړی چې د ناوړه چلن قانون پرې ولګول شي.
آرټیکل 19 چې کوم دی د آئین هغه ایکسپریشن اف اوپینین یا ایکسپریشن چې د فری ایکسپریشن د هر انسان حق دی. هغه آرډر کې چې کوم قانون حواله ورکړی شوی دا هغه خود مس کنډکټ قانون دی. کوم قانون لاندې د هغه سسپنشن شوی دی هغه قانون پاره نه اپلای کیږي. نو دې فیصلې ته خو چې څوک غلط وایي هغه چې د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي. د دې فیصلې خلاف چې څوک جدي سو باسي هغه د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي.
د پخوانی پوځي امیر په ضد د آئین ماتولو د غداري د مقدمې لپاره جوړ ځانګړي عدالت په 10 دسمبر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان پوځ دغه سزا ته په خبرګون کې ویلي وو چې دې فیصلې په پوځ کې درد او غوسه راپارولې او زیاته کړې وه چې پرویز مشرف غدار نشي کېدی. د یاد ځانګړي عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په خپل فیصله کې ویلي وو چې پرویز مشرف تی راوستي شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخکل شي او د اسلام آباد په ډی چوک کې دې درې ورځې اویزان کړی شي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د پرویز مشرف په ضد راغلي فیصلې هرکلی کړي خو د تحریک انصاف حکومت د جسټس وقار احمد سیټ په پریکړه د شپږ شپېتم پیراګراف خبرو ته ناوړه ویلي او زیاته کړې ده چې د یاد قاضي په ضد به سپریم جوډیشل کونسل ته ځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
د پاکستان د پنجاب صوبې د لاهور یو عدالت څو ورځې وړاندې د جماعت داوا پر مشر حافظ سید باندې د ترهګرۍ د ملاتړ په تور باندې هغه په رسمي ډول تورن کړی وو. او اوس د پنجاب یو بل عدالت هم هغه په رسمي توګه د ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور تورن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد حسین په ریپورت کې اورو.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لا قانونه ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوا په مشر حافظ سعید او د هغه په یو بل مرګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو په یو بل مقدمه کې فردي جرم لګولې دي. د حافظ سعید او ډاکټر ظفر اقبال پر ضد دا مقدمه د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې CTDT درج کړې وه. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې دغه دواړه تنه نن د خالی پر ورځ د ترهګرۍ ضد عدالت ته د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې وړاندې کلیشول. خود هغوی وکیلان د هلتال لقبل په عدالت کې موجود نه وو. ولې مرستیال سرکاري وکیل په عدالت کې د هغوی پر ضد چارشیټ وړاندې کړو. مطبوعات وایي چې د کلدم جماعت الدعوه دواړه مشرانو پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي او دا یې په پاکستان د نړیوال فشار نتیجه بللې ده. خو د ترهګرۍ ضد عدالت جج سباله د استغاثې ګوایان هم رابللي. اسلام آباد کې د سیلنیز ادارې SDPI اگزیکټیو ډایرکټر عابد سلهری ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان په کور دننه دا احساس لري کچره د ترهګرو د مالی مرستو کمل لار خلاصوي نو چې هغه بند کړي او پاکستان د هر څه د بهرني فشار لاندې نه بلکې د خپل ځان د پاره کوي. او وایي که د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې څوک هم ککړ وي نو باید چې د قانون منګولو ته راوستل شي.
ظاهري بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے ٹیررزم فنانسنگ ہوتی ہے. اور یہاں پہ سعید والا کیس بھی میں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں.
ہغوائی دا پاکستان حکومت کلک عزم لری چخپلم زکا دا ترہگرو نا پاک اکڑی او کو دا ترہگرے دا مالی مرستو دا مخنیوی پا قانون کی کمی کمی وی نو چی ہغا ہم لری کڑی او زا دا حافظ سعید مقدمے تا ہم پدغا تناظر کی گورم. اخکارا دی بی چی دا جماعتو دعوی پا مشر حافظ سعید دا ترہگرے دا مالی مرستو پا طور کے دا دویم فرد جرم پا دا سے حال کی لگا ولی شوی چی دا پاکستان حکومت دا فائننشل ایکشن ٹاسک فورس پا سپارختنو دا عمل درامت پا ترس کی دا ترہگرے دا مالی مرستو دا مخنیوی دا پارا دا گرد حیوات پا بجت سکیمونو کی سرمایہ کاری کون کی کلدم تنظیمونا او دا حقوی سر دا تھڑلو ٹھولو متنانو دا را معلوم ولو پریک لکڑے دا یادونی ولد چی تیر اونے ہم دا لاہور دا ترہگرے زد یو عدالت دا حافظ سعید پا گڑون دا لا قانون تنظیم جماعت الدعوہ پا سلور مشرانو دا ترہگرو دا مالی مرستو پا مقدمہ کی فرد جرم لگولے وو او امریکی دا غگام ہر کلے کڑے وو. امریکی لشکری طیبہ او دیس رتللے تنظیم جماعت الدعوہ دا ممبئی حملو پا سر دا ترہگر تنظیمونو پا فہرست کے شامل کڑے او پا دا غبرید کی دا امریکنیانو پا شمول یوسل اتیا کسان وجلی شوی وو. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
اوسم ورستی رپورٹ ساس پام را گرزو. د انسان روختیا ته هر میوه ګټه لري, خو اوس چې ژمی دی نو مالټا یوه داسې میوه ده چې زیات خوړل کیږي او ګټې هم زیاتې دي. د نوشار کاکا صاحب هغه سیمه ده چې د مالټو تر سلو زیات غټ باغونه لري, خو دغه مالټې نن سبا زیاتې ګرانې شوي دي. مدثر شاه به مو ځینې خبر کې.
دا وخت مالټو باغونو کې فصل تیار شوی, مالټې بازار ته رسیدلې او باغونو کې مزدوران لګیا دي مالټې شوکي او منډهو ته زر تر زر د وړو لپاره ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې مالټې مشهوري دي او دې کې د نوخار ضلع کاکا صاحب مانکې او شاوخوا نور کلي هم شامل دي, چرته چې د بیلابیلو قسمونو د مالټو باغونه دي. او کاکا صاحب ورونو کې د مالټو د یو باغ مالک راضي خان ډیبه تبای هسې خو دې سیمه کې د مالټو ډیر باغونه دي, خو لوی باغونه به شاوخوا تر سلو پورې وي.
لکه باغات پکې ډیر دي, خو څه لکه پیسونو په شکل کې دي. کم صحیح باغونه غټ باغونه چې دي چې هغه د کال حساب سره لکه تر 30 کروڑ پورې ځي, نو هغه به 100-150 باغ چې هغه مانکی کې دي, ولای کې دي, وټړو کې دي, او د کاکا صاحب دی ایریا کې دي.
وای دے کہ داسې اوسو باغونه هم شته چې هر کال تر 1 کروڑ روپو پورې خرڅیږي. راضی خان وای مونږ ته د زراعت د محکمې پوره مرسته حاصل ده, او دغه محکمه زمونږ د باغونو د خاورې د بوټو او هوا باقاعده معاینه کوي, او دا غیر رڼا کې مونږ ته د مخصوصو بوټو کرلو او داروګانو د استعمال مشورې راکوي. زیاتې د دې ځای مالټې ځکه خوږې دي چې دلته یخ پریوزي, او کم کال چې زیات یخ وي مالټې هم هغمره خوږې وي. دې کې ځینې مالکان خپله مالټې شوکي او منډه هیته وړي, خو اکثر بیا خپل باغونه په کاروباریانو خص کی. لکه د مانکی یو کاروباری شهریار چې هر کال د مالټو وړو کې غونډې باغ اخلي, سه مالټې منډه هیته وړي او سه هم په سړک په عامو خلکو خرڅوي. د دې مالټو د بایو په حق لا وایي
دي کې وړ راځي دي ته ماشومان ناجي مونږ پای باندې خرڅو, هغه په 150 روپیه سي ګړم شو ورکو, او دي کې یو دا مونږ په 1000 روپیه باندې ورکو, یو دا هغه مونږ په 500 باندې ورکو, او صحیح مالټه چې کوم سایز مالټه چې دا کنه بازار ته چې کوم ځي امو 1500 روپیه سي ګړم ورکو. صحیح مالټه خستا
خلکم د دې ځای د مالټو د شهرت په وجه سره د خپلو ملګرو دلته راځي, خوري هم دلته او ځان سره کورونو ته هم وړي. لکه د کورمې ضلع نه راغلی یو تن محمد طهیب چې وایي
جی دې ځای خو ډېر خوند و, ډېر مزه یې وکړه, او خلکو صفتونه هم ډېر کړي وو چې د دې ځای ډېر ښه, مطلب سیر او تفریف زم دی, او ډېر ښه خلک هم ډېر ښه خلک دي, او مالټه هم ډېره زبردست مالټه ده, هم انجوای کړه. او کاکا صاحب ماشاءالله ډېر زبردست او خسته زیږي.
او د غبل ځوان شفیع الله چې سره د خپلو ملګرو د کوډین راغله دی وای
مونږ هم بیسیکلی رالو چې ټماټي وخرو, او لوی لوی باغونه دي ملګرو سره رالو, او نور ملګرو تم دا خاص دي چې راشي دلته ټماټي وخري. نوخار ملټي ډېر خوږی دي, او لوی لوی باغونه دلته, او همیشه د خلک ډېر د سیل او هغه د پاره چې ملټي مخري سیل مو کی
د مالټو موسم بیلابیلو علاقو کې مختلف کې دي. شي خود باغونو مالکان وای د نومبر د اخیری نیمای نه تر فروری تر اخیره پورې د دې موسم یو خزيات خوږی بیا دسمبر او جنوري کې وي. مارچ کې بیا باغونو کې تازه مالټې نه وي, البته منډه هو کې محفوظ مالټې تر لاسه کې دي. شي مدثر شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, پی خبر.